لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې البته یوازې اوسیدونکي نه دولتي چارواکي هم وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په څو سیمو کې پوستي جوړی کړی دی. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیت قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالۍ ته پاکستانی ځواکونه را مخ کې شوې دي. په دې اړه لسیمې څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډیرې وختونه پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ نښتی کیږي، خو اوس پکې پاکستانی ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي رادیو ته ویل الڅ مدیر په دی خو د پاکستان پوز د یادی ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پوسټي لري زته دي زکه د بوختي سر کې او د لکړی سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډو سره پورې د ډېری پوسټي جوړی شوې دي. تقریبا یو 15 پوسټو پورې
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړی دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوی راغلی چې ملیشې مې اور نه ځواکونه مې سر مسیر ټول نیولې ده. لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینو د بل مازی په ساحه کې او سردار خان ټوپ سه د دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي نور واوی سر باندې پرتې دي. پخوا به یې په غاښي کې په استقامت باندې ودنه او پاس پرې
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمنځه وړلو بوختي او همداراز د اوبو زیاتی چینی هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم له سرکانو او مرورې ولسوالۍ خلکو د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ لامل شکایتونه کړي دي.
د کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې وا د مرورې ولسوالۍ د بل د سرکانو ولسوالۍ ده په دې کې د پاکستان پوځ زمنګ په حریم باندې تجاوز کړی زیاتې کړی دي او په ځینې ځایونو کې راخوتلې دي. لکه دلته مهم کنډونه دي زمنګ په دغه دوه ولسوالو کې چې د پښو کنډو ورته یو وي، بلمازو سر ورته یو وي، د چفرې سر ورته وي، د مرغه کوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او زمکې نیونی خپل مسولین خبر کړی دي.
موږ د دغه پرابطه باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع بوله د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړی دا دغه غغم د مرکز مقام تر سوال دی چې زمنګ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی. هغه د فارح موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کې دې شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مانی چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستانی سرتیری له صفر نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکې لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړمونه بولي او په کلکه غندي.
تانههای پوستههای نظامی های پاکستان در اونجا جای به جای هستند کی خلاف قانون نورمای بین المللی است.
د ډیورن کرخې په صفر نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفر نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیری 3 کیلومتر لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفر نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړ کړي. دی ورسته وکي پاکستانی ځواکونه د بوغدی پونوم یو سیمه کې چې د غاخې کانډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفر نقطې 1500 متره دی خواده څارون کې پوسټي جوړی کړي چې دوی په کلکه غندي. قومندان وای د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاور لاندې کړي او د کار ته دوام ورکړي دي.
در شاش ولسوالی خط فرضي دی ورته به هر ولسوالی مو ته هر نقطې کې نارای شروع اله ولسوالی خاص کند.
د ډیورند په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړی، له ناړۍ نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوستې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبرې وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښی کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسی وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د هوا له لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړي، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېره ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستاني سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیت قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل سلګونه سرتیري په مرکزي بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاءالدین د ویزای مکمل تصفیه پاکستاني شو.
د منګل او علاءالدین سیمه په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې ورستیو کې په منګل او علاءالدین سیمو کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیدي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پروانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت ډیر وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي. خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه سندي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې د محل شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره لګاونډي ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو کندوز و سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نورو ولسوالیو توریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نخلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
په یاد لرې له 8 بجو وروسته تر 9 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرونن. په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې د حکومت تر اوسه پورې د خپل هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولسره کړی دی او په دې برخه کې هم دغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې شمنې عملی کړي یا یې نه دي عملی کړي؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونکړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې ووري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه خبرو شو راپورونه ورسته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې سره لدې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم مانه خست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نمونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او سمو د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او تری مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړون لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغه د لارې نه کولای شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لوري زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لوی ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دیاره د محمد حدیث پردیس راپور وبري.
جمهوری ریاست وای د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوې مشرانو تایبیت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. دولس مشر مرسیال وایان شاه حسین مرتضوی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحین ول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو چیرې بربندوي.
خب وخت یک رهبر تروریستي در
خوګ دی وی کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسېږي ورته فاتحین ول کیږي، نوی رهبر ته باید کیږي دا ټول خې چې وسلواله ډلې چیرته دي. جمهور ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ټلو نیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو خارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهره هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض وزول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوی وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یو ونی مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپل خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي، دغه لوی ګټي د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وای دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمی او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندیشنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنه کړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغونی ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې پورز د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چي صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخه ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره خ سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینه زیاتې کړي.
زیاتترین صدمه را کې امروز ما میبریم.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثار له قاچاق څخه لیدل دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاس ورکو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بل خو بیا لرغون پیژندونکو د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې خه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډیر اندیښنې رفع کولای شي. د نعمت الله په نوم لرغون پیژندنې پونځي څخه فارغ ځوان ازادي رادیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت احساس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولای شي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وای د ملي یووالي حکومت له ول سره د کډو ژوندو د ډیر برخي په عملی کولو کې پاتې راغلی. دغه ګوند مشر او د بهرانو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شوی ژوندو عملی کېدل خورا مهم بولی. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کابل د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې واکه په تیرو 2 کلونو کې د خپل ژوندو د عملی کېدو لپاره لمړني اقدامات هم نه دي کړي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپل ډیر ژمنه چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملی نکړي.
متاسفانه حکومت بګونی کې در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامې کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په تر سره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د 2 کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونه د شنبې پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړي. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یوځای کېدو هرکلی په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د سنزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کابل انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یوه وینده واخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینهپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس ته شویلی شي. کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره باید وویل شي لویه جرګه خپل ځانګړی تعریف لري او خپل ځانګړي شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمي وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي، خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمي وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
خبریاست په چین کې یو کاروانګر له کلونو کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پاللې چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونګچون نومیږي وایي چې په خپل هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کارونکی د چین د پلازمینې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانه د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کارلې ده. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونګچون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کاروانګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیز ځمکې له نظره چین دریم هیواد دی، خو یوازې په سلو کې 1 کرنیز ځمکه کوي او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:10 شوې. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام دی، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وی دوه مامورین نیولې چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستانی اسناد په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماخام په 14 کې وخزه وجل شوی او یو لس کسا ملکیان ټپیان شوی دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح آزادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوکي شوی ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وژلې ده. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس پونوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي عمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په ولسم او ځکه لمنځه وړل شوی دی. د کونړ د امنیتی د امنیت قومندان او قومي مشان وی پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته نه وتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتی ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د هیواد د وایز واک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې اډایش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده های سپرده بود، وعده هایی که خوشبینی هایی را ایجاد کرده بود، اما به نظر می رسد که برخی ها از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان میخوانند ناراضند. حتی کسان در داخل حکومت میگویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده داره میگوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جعفر احمدی در طول نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې تلیفون شمیرو سربیره، یعنی 0999-203-1540 او یا هم 0998-202-55 د سکایپ لاری او یا هم د افغان بیسیم د 803 شمیری لاری لمر سره شریک کړي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره ځل بیا وایم 803. په دې شمیره یوازې اس ام اس یا پیغام راستولی شي.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید و همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست radio.azadi. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی.
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرمایین محترم.
قار اسلام الدین از آخوش از تخار تماس گرفتیم. شما ببینین وقت خوب موضوعی امروز در برنامه ایتون گرفتین. این دولت ویسر پای ما خوب وقت هر وعده که به مردم دادن کدام عملی نکردن، خوینا در سنه عملیت آدم نکردن دیگر کشت و خونم زیاد شده. حالی شما یک دفعه این میشه ببینین که برق نهی ویسر جی تاپی هست. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم در جار و جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یا خاطر خوش داشته باشه، به خاطر که وعده دادن عمل نکردن. حکومت کرده گفتین که این حکومت بعد از این شادی که بدتر کرد، واقعا نه خوبی از است که جامعه هر کدوم برای ما یک وعده میت
آقای زاوش
ولی عزیز باور شم که دستور دیم. بله،
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگونه مثال براتان بگم، گفتن امنیت تحمیل میکنیم، یک گفتن که ما سلاحهای غیر مسئول یا ایسیزا را جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده، دو با مردم کار پیدا میکنیم، سه و سرکای شما را درست میسازیم، سه ریشه فساد میکنیم. این امسال هم دیگه کدومشه برای شما بگم.
تشکر از تماس شما.
سلامت و سه زاوش صاحب. بله، اردون که ایده تلیفون لاری لرود زن معرفی که آزادی رادیو
د آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورزدان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه استاسو کوم بس چې را روانه ده، زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډېر په تاسف سره باید ووایم چې مستقل هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه تاسو لموضوع ما وزه د موضوع په ارتباط خبري وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین؟
خبری وکی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خوش آمدین.
سلامت هم تاس از آزادی ریو تولو کارکون که آوردن که سلام من آوردن کنم که سیلی افغانی به هلمانی به فرد
سلامت روزی. مهربانی،
موضوع خون درش موضوع انتخاب کرد از اصلی که در دازت در وزیر خارجه وزیر به خبر سره موافق هم ریسه هم به ملی وحدت حکومت چې نجنی نکړي هغه نجی عملی کړي د هغه زما نظر روغتیا
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم درو.
بله، از دیگر شنوینده های ما هم انتظار داریم که کوتاه و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
از کجا به تماس شده این؟ خود را معرفی کنین. صدا شما را میشنویم.
آقای احمدی، سلام و درود بر شما و برادر محترم ایدی که همراهتون در برنامه است و تمام دوستایی که سوال مرا از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند. سلام و درود خدمت شما، تمامشون تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید. سب
آقای احمدی، محمد آقا آسیایی هستم از ولایت غزنی، همراهتون به تماس.
نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست؟ چقدر عملی شده این وعده ها؟
جان احمدی صاحب، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته. انجام اگر چی نشده خو انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر من شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر فلاش افغانی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشه فساد گم شده و فساد اضافه تر شده کنم تغییر تحول مضبط دیگر اصلا ندیدیم. همچنان دکتر که عبدالله شما زنا شروع کنیم، هم نه مبارزه علیه فساد گفته بودن، متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله،
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لروزان معرفی که
بفرمایید. خوش آمدین صاحب.
سلام علیکم ساروان صاحب و دا بل محترم رو تا
سلامونه
وړاندې کوم. زه فکر کوم چې حکومت خو یو وادم د خپل نه د پوره کړي، خو دغه د جامنیت ګوند مشر چې دی د استاد ربانی زوی چې وزیر د خارجه ده، د خپل اول هیڅ نه دی کړي. څه چې د وادي کړي په وزارت خارجه کې څه کړي، زه دلته دوه ورځې درې ورځې مخکې لاړم قونسلګری ده په لس انجلس ښار کې، دومره غوښتي چې خپل هغه افغاني پاسپورت هغه کوم وایخلم. ما ته یې ویلي چې وروره دې مونږ په دا قانون کې یا په حساب کې فرست نیم و لاست نیم نشته، نو د تا نوم به ټول یو لیکو ماله. وروره دې ما په تسکی افغاني تذکیری کې ویم دوه نومونه دي، تاسې ته ځای کې ولیکه وای نه دا په افغانستان قانون کې نشته. د خپله چیرته مسلکي کسان ګمارلي دي، د خپله چیرته دولت ته کار کړی چې دا انتقادونه کېدي. ما په فکر و سلامت و ملامت نده معلوم، هر چوک انتقاد کهی، هر چوک گیلی کهی، لی خپل جان نیسره کهی. اینو زد دلتا والا دیر ایران پاتیه من، چه دا مشکل بچنگ حل شی.
بله سب، دیر منه نه چه نظرمو ترگن کو کرودن. احمدی سب، یو چه پیغامونه بمول بلو چه بله. اغا خلق چه ده افان بیسیم ده تصواتلش میره للاری پیغام راسته و چه
بخیم
ګلمن نشي. خیرالله افغان له خوست لیکلی وای، زه د دل خبرو سره منظوري شاغلی صلاح الدین ربانی دی هیڅ موافق نه یم، ځکه چې د دولت چارواکي په خپل په دولت پسې منفي تبلیغات کوي. بل اوریدونکي عابد وردګ لیکلی دی وای، دا واضح خبره ده چې دولت د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او همدا پاتې والی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکی تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای، د جمعیت اسلامي نیوکه پر ملي وحدت حکومت باندې د دې د پاره نه چې د دوی زوړ رقیب حزب اسلامي په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای، د ملي وحدت حکومت هیڅ هم نه دی کړی. بل اوریدونکو، د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نومې نشم پیدا کولای، نومې نه دی لیکلی. دی وای چې وای چې داعش هم موجود دی زموږ په ولسوالۍ کې، چې دا هم د دې نوي حکومت په وجه دی. حمیدالله حمیدی لیکلی وای، هر څه نه مخکې باید د پاکستان د ځواکونو مخه ونیسي دا دولت، خو تر اوسه پورې ناکام شوی دی، نه دی نیولې.
بله، ما هم پیامهایی را که شنونده های ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده ای رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم روی همین موجها، از هفت شام تا هفت صبح
برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین. بله، صدای شما را می شنویم، بفرمایین.
جاید پوپولزر هستم، از کابل صحبت میکنم. من در ارتباط یعنی برنامه تا میخواستم بگویم که آقای صلاح‌الدین ربانی خودش چی خدمت کرده، در این وزارت که آمده کجایش با مسلک میباره، چی مسلک داره، پدرش که بودم اون وقت حکومت چی میکرد. اینا جز از انتقاد هیچ کدام کار کوچک را به این ملک نکرده، هم پدرش مبارزه کرده، در کجا مبارزهش حقیقت داشته. یا جز از انتقاد، جز از همون خیانات های ملی که یاد داشتن و کردن، به جز از این دیگه کدام چیز دیگه چیز را بپوشن که پوشیدان نداشته.
آقای پوپلزای، انتظار شما از آقای ربانی، صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است، چیست؟ چی باید میکرد برای مردم به عنوان وزیر خارجه؟
همون وزارتی که فعلا در ازاده شده کشید من چوکات خود گرد بزنه، این مامور دولت است یا رئیس ازد است؟ وقتی که در مامور حکومت است کشید کنه در حکومت کار بکنه، مردم همون اداره که بر ازاده شده همون کشید کنه در فایم نگاه کنه، همون سیستمش آماده نسازه که مردم بتانه نام نیک برای خود کمایی کنه. اینا خود جز از این انتقاد دیگه چیزا یاد ندارن، خودش تذکری انگلیز داره، پدرش هم شاید به سرخان عریفه کرده شده.
آقای پوپلزای، تشکر از تماس شما، سلامت باشین، فرصت ما کم است.
بل اوریدون که لرود تلفن لالاری زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
تلفن متاسفانه قطع شو. یو ځل باید تلفن شمیریم اعلان کو او څو پیغامونه مو هم وعده ورکړی و چې پیغامونه به لولو.
بله، شمارای تماس با برنامه را یک بار دیگه برای شما تکرار میکنیم: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی.
بله، اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی کوی آزادی رادیو ده. مهربانی استاسی خبری اورو.
سلام، من هلی
کردی ودان، سلامت اوسی.
سلام لاوین دا باندې چې دا خبر اکثر زم ده کوم مطلب ده پوښتنه دا یو اته رهبر دوی او مطلب له یو څه
استاسي اواز متاسفانه ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ، ګوند شوسی قطعه شو. خیر، بل اوردون که لرو دې تلفون لاري.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است.
رادیو تیته که خبری وکی.
بله،
مهربانی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. کردی ودان،
خوش آمدین، بفرماین.
پدره ایسا که دیما نظر دار که در بایستون دیگه لامل شوه که اشترانی دی خوب کارون مخبونی او دغه کلم ځان دی داسې مری په تی لکه دغه مخه او سمات کوم شتون لري او داسې خبرې دي دا دې مله نه دی او ټول وجه زاده دې شتون ده.
بله سب، من نه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوردون کوم لرو ځان معرفي.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم السلام.
عبدالله روزگان.
بفرمایین آقای عبدالله، نظر شما چیست در مورد وعده‌های حکومت افغانستان؟
من نظر خو بدغه برابر که دادی که صلاح الدین ربانی و دیمیت در گون در دغه اعتراض پر ځای بانی دی اشرف غنی و عبدالله چکن وعده و اولست ورکلی دی آقا کی پا لکس کی یعنی دی پا تکی پا تر آگلی دی ورموز با صدح را ولو و داغه سی افغانستان کی با دانی امنی ختم کو. نو آقا خو آده گوره آقا دا چیر حکومت پا پرتله باندی پا سل کی نیدی آمین سوار اولو سوالی یادی طالبان و لاست ولی ویدی او مختلفی دا قوانین و سر غلقونی کیزی حکومت دیر بین از نسو او دو سر حکومت سو پر والی باندې پنیاش پنیاش دی مشورې چې خپل والی ور مختکی یا بل خپل والی ور مختکی او په سولې کې پات راغلی د کښنی ګوند د کښنی قدرت دا هغه متاثرې دا هغه خواهشات هم د سولې برابر کې منی دا هغه تبربادي چې اوس چالانه ده دا خلک مري د اردو خلک مري پلس مري د افغانانو مري په جانبې نه کې دوی د یو کښنی ګوند یا د خارجیانو پالیسي چې دلته ده یا د هغو مرام د هغه هدف دپاره هغو نظر ساتي خو دغه خپل د ولس خرابي چې د هغه ته نظر نه کوي په سولې کې پاته راغلي طالبانو مشري غوښتنې نه غوښتي ولمونږ باید د تورلس وضو کوه نه وځي
البته البته دی البته دی طالبانو سره خو د سولې اواز بیا بیا اوچت کړی دی خو خیر تاسې نه منی او د پنځو میلیاردو رقم مو هم ډېر دقیق نه دی. خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه. بله
خبری وکی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سرطان تا و محمد سلامون همین سلام را بکنم خیلی
میکنم. سلام علیکم سای گور موادن میره بانی
خبر بدار بسا وکم دی افغانستان حکومت خدایی پا هر سی کمت را غلیده هر کاری دی تی رشبت خوبی دیدی و گرشنن یو تشکره یو پاسپورت ما رو کمت که ملیارد بسی جوری کم وادی جدی کلی دی غوازون که دی پس که جوری کلی دی اورور بل دا خبری رو دیتا کمالی چی کم دغن مانه کنه کنه بلاسی دا اورور دی کمان که صلاح الدین ربانی دی دا نمان خود اغا وقتی تاریخ تاریبان و جنگ و مشکلات دا نمان تو وقتی را مطیرن دا نمان بدی شخصیت کیو دو قصر تزاد نری و داخل پاگو چی پیو ناشی داخل نوازی پا غانستان کسولم راشی دا خپل ربانی نوازی پا غانستان کسولم راشی دا شیم از طول مالوی دا سیر پیغامل سر با پارسوی دی دی خود قصر کنیسی دی بیتر دو خلق ولگو کلم دا دا من از دا با
احترام
خدا. سران صاحب به این که چند پیام را که شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده، انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در 4 دهه اخیر تلقی میشه. شنونده دیگر به نام عبدالصمد از کابل می‌نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزی کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده به نام سلمان می نویسه که به اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن، اشرف غنی گفت که چند می دهی. لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتانیم به صورت دقیق و واضح بخوانیم.
متاسفانه اکثر اوریدون که خپل پیغام چکل راستوی یو زلی مخی تر مخی نل ولی که وری ول ولی نو پتایب که اشتباه کیشی نو اشتباه با رفشی بی نظرگل لغمان لعلنگار و لسوالی لکی وی وعدی خوز مش بشانو دیری کری وی خو تر غټو وادو پوری و خو غټی وادی عملی کړی نه دی. حکمت الله محمد خیل د هلمند لګرم سیر لیکلی ولسمشر ویلی و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباری اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلی دی د البته د فرال باکوا ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنه چې ملي وحدت حکومت کړی وي په سلو کې شل نه دی ترسره شوی. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی وایي هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپلې وعدې پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام خوش آمدین بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
جناب فروان صاحب تاسو او محترم صاحب همکار صاحب ته او دغه د ټول ټولونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسه مدني صاحب.
جناب فروان صاحب تاسو وګورئ که څنګه د جناب کریزه په وخت کې زیات امکاناتو اول په هغه وخت کې افغانستان ولس مونږ څنګه د بازار نو او تاسو وګورئ اوسنۍ حکومت ډېر چې د نړیوالو مخامخ دي او هغه په خواته نسبت اقتصادي مشکلات په افغانستان کې دامن لري او پر نړیوال هم کم شي نو په ډېرو دیالوګ کارونو کې خو د بارانونو تاسو پر سمان مرسته او د مرستې نشته او خلک او تم دې نور دي نو زما په نظر باندې ملي او وحدت حکومت کارونو ته خصه تختر شخصا زما په نظر باندې راضي او یو مالو کولای شي کړی دي مادي پر اما دو کانو کې افغانستان را څرګندار کړل کانو د دې څخه چې څنګه کانو ته باید موږ ګورو سره ته باید موږ ګورو په دې کې داخلي او خارجي مداخله دو کان ورته فعالیتونو ته ادامه ورکړي دا او مافیا د قوي قوت باندې امرشي دا نو دا تاسو ګورې ملي وحدت حکومت د راتګ سره تقریبا حاول او تداوم شي دا چې څنګه سو قاضیان بدل شو همدارنګه د ټولو د شهادتونو د زه د شهادتونو واریان لری شول باز د خطر مخه پاتې شوی دی او باندې کا دند خپل په توګه واقع ته پاتې شوی دی همدارنګه سلمان خان ورغول شو همدارنګ د نړیوال مرستې افغانستان سره جلب شو باید دغه سیاسي تنظیم منظمه داخله د سیتیو باید شخصي کار په خاطر بل چې باندې وکړونه کې په هر حکومت تر راځي دا جنگ خو سیاسي جنگ دی سیاسي جنگ دی دغه ځان خو دامن لري دغه ځان تاسو دغه ځینی وادونه لا خطر نشي او خپل هغه منفعات په تفاهم سره افغانستان کې تر پاتې سره له پاره خپل هغه څه چې دا نه پاتې نه لاره چې موږ دغه ځان به دامن لري دا د وخت په کوم کې هیڅ حاله نه لري دا شته چې د ټول سماجم دا کړي وخت چې موږ دامن درلو د او هم جن دامن لري نور هغه نور دا په خاطر بل څه باندې دا نیوکه آیا ته ورته او په یوه په نور افغاني احساس یو په لاس ورکو او دا حکومت یو څه لپاره کار وکړو او زما په نظر باندې دا ریاست په تاسو نه پاره او محل غوړه دي دا حکومت تر څنګه کار پرې ځانو لري هیڅ څه دا یوونه چې دا حکومت رام شي
ډیره مننه سم مدني له نورستان څخه بل اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرماین. رادیو آزادی است، لطفاً صحبت کنین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
در روزگان لار نشاطی نو لفالی میاری ترسنی ولی
مهربانی که بسیب
ما نظر دا بی شراتم خارجه وزر دا خبر کرده ده نزمه گرد اداره دا سر گرد مشاران چیز اینجی گرد پساد دی دلاته جوردی.
بله سیب ګورډي ودان چې لن نظر مڅرګن کولې کین یوازې په فساد خبرې مکوې د مش موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی چې حکومت په بیلابیلو برخو کې وعده کړې وي او آی لکه سرنګ چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر شاغله ربانی وایي حکومت واقعا په خپل ټولو ژبنو کې پاتې راغلی دی او کنه دی. بل اوریدونکو لرو
سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
متاسفانه آواز در سم نده. خیر، بله اوریدون که به موقع ورکو مهربانی.
بله متاسفانه تماس داشتیم.
وزی خیر پیغامونه به ولولو
بفرماین.
دلسوز لحلمند لیکلی وی په هلمند که حکومت اخپلی طولش منی ندی عملی کری. خان محمد زاکر نیکسات له کندهار لیکلی دی وای زه د ربانی صاحب له د خبرو خلاف يم، دولت کوشش کوي چې خپل ژمنی عملي کړي خو بهرنۍ لاسوهنې دی دولت دې ته نه وزګاریږي چې خپل ژمنی عملي کړي. عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلی، البته له ارغستان ولسوالۍ څخه، وای ربانی د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي؟ نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او د پخپل ای باید اول اصلاح کړي. حاجی شمس الحق سنگین څخه لیکلی دی وای د حکومت او رعیت زړونه ډیر سره لري شوی دی په دې خاطر چې وادي شوی خو پر ځای شوی نه دی. کائنات سادات له هلمند لیکلی وای ربانی پخپل هیڅ د پامړ کوم کار نه لیکلی چې د نورو باندې تور لګوي.
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس اجرایه و رئیس جمهور در تلاش بازسازی کشور هستند. از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه، به هر حال از این بگذاریم. شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد. جاوید از قندهار، صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم.
او وسپه بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نوبت ورکو.
بفرماین، خوش آمدین رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین. از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، من از جلال آباد به تماس شدیم. سلام به شما، به همکارتان و به کامون تمام هموطنان ما.
سلام،
بفرمایید.
کسی که انتقاد میکنه، کسی که انتقاد میکنه به نظر ما اونها را باید مردم باید اونها چی کار کرن. دیگه ما از آقای ربانی میتونم که اونها بگن که اونها چی کار کرن. دیگه گفتنی خاصی نداشتن. تشکر.
تشکر از تماس شما.
مهربانی کوی بلاوردون که لرو دی تلفن لالاری.
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت کنین.
بله سلام
علیکم. و علیکم السلام.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، میشنویم صدای شما را، بفرمایین.
خبری وکی متاسفانه چی خبری مو نکری او بالاخره مو تلفون قطع شد. دی سکایپ پته هم پیاد لاری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی
آزادی رادیو.
مهربانی کوی صاحب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریډنګو ته. دا ګرام دې ده د غفو بارکی چې نظر وړاندې کوي د ربانی چې بیګه خبرې کړې ده.
بله بله، لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې تراشي کني وخت مو پوره کیږي.
اصلي خبره زه د نګراب د رینور رسوالې نه تماس کوم. رحمت الله مينوم ده. دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کوم چې په چارواکي کم شکایتونه کوي او کوم چې دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان پر لاسونو خپل ور کړی خپل کار ته یار شړې. دا شرف نه دي خلکو ته، ما په خیال باندې داسې کارو کی چې دیو ته ورته مو کی کورونه ورته جوړ کی بیا به تی نه خوشاله. هغه یو څه وو چې ټول چارواکي هو چې وزارتونه